امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې بواوري په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال نیکلسن د افغان سولې په تړاو ویلي دي چې په پاکستان به خپل فشارونه نور زیات کړي. په دې حقله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خلیل خان درته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د طالبانو اعلامیه وایي چې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د افغانستان څخه د بارنیو ځواکونو وتل ضروري دي. طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی بلنه چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي رد کړې ده، او په خلکو یې هم مژغ کړی دی چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو او برتانیې د دوشنبه پر ورځ خبرداری ورکړی دی چې روسیه په دې تورنه کړې ده چې امریکایي او برتانوي شرکتونه حکومتي پروګرامونه او تاسیسات پر ضد انټرنیټي بریدونو لپاره تیاری کوي. واشنگتن او لندن ویلي دي چې په نړیوالې کچې دغه کمپاین د 2015 کال راهیسې شروع شوی او کېدای سي چې په بریدونو کې زیاتوالی راسي. د خبرداری د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې او د فدرالي تحقیقاتو ادارې او په برتانیې کې د انټرنیټي امنیت مرکز لخوا راغلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی که امریکا او متحدینو یې پر سوریې نورې حملې وکړې نو په نړۍ کې ګډوډۍ به پیدا سي. له بلې خوا امریکا په سوریې کې د فشار زیاتولو لپاره د سوریې په ځینو شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د خبر تفصیل به د زیبا خادم څخه واورو.
د کرملین اعلامیه وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنئي سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. ویلي دي چې په سوریې کې د امریکا او غربي هیوادونو د توغندیو په وارولو سره به د سوریې د وکلنې جګړې د سیاسي حل کولو کوششونه د ناکامۍ سره مخ شي. اعلامیه وایي پوتین خبرداری ورکړی دی چې که دغه بریدونه چې د ملګرو ملتونو د قوانینو ضد دي ادامه عمومي، په ټوله نړۍ کې به ګډوډي پیدا شي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا به په هغو سوریایي کمپنیو اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د جوړولو په چارو کې مرسته کړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون وایي چې ځینې هغه طالبان چې د یو پوځي مامور سره لیدل کیږي او هغه او دغه ملګرو ته د یو چا په لمسون ګواښونه کوي. منظور پښتون د امریکا ژغ اردو څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې په هغه لګول سوي تورونه رد کړي دي چې ګونې هغه د هند او یا د افغان د استخباراتو سره کار کوي. هغه وویل چې د پښتون تحفظ تحریک د پاکستان د پښتنو د حقونو دپاره دی او د افغانستان د پښتنو دپاره نه دی. منظور پښتون وایي چې د پاکستان د پوځ هغه وینا د پښتنو ژړونه زیر کړي دي او هغوی دا احساسوي چې ګونې د پوځ مشر هغوی د نورو پاکستانیانو په شان نه ګڼي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جاوید قمر باجوه ویلي وو چې د هغې نه وروسته چې په قبایلي سیمو کې امنیت ټینګ سو نو ځینې کسانو تحریکونه شروع کړي دي. عربي ټولنې په سوریې کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده او په عربي هیوادونو کې د هغه څه چې د ایران لاسوهنه بلل سوي د غندنه کړي. عربي مشران د یکشنبه پر ورځ سعودي عربستان کې یو ورځ وروسته تر هغې راغونډ سول چې امریکا، فرانسې او برتانیې په سوریې کې د مشکوکو کیمیاوي برید پر عکس العمل په دغه هیواد هوایي او راکټي بریدونه وکړل. په نایجیریا کې د دوشنبه پر ورځ 115 د ایران ملاتړې شیاک ډلې کسان نیول سوي دي. دغو کسانو په پلازمینه کې مظاهره کوله او غوښتل یې چې د هغوی نیول سوی مشر دې خوشي سي. شیخ ابراهیم زکرکاکی چې په نایجیریا کې د اسلامي تحریک مشر دی، د 2015 کال د دسمبر د میاشتې راهیسې د حکومت په بند کې دی. هغه د هغه وروسته ونیول سو چې د هغو ملاتړو د زایریا پر ښار کې د حکومتي ځواکونو سره نښتې وکړې. فرانسې ویل دي چې په سوریه کې به په نوو پروژو 50 میلیونه یورو مصرف کړي. دا خبر د فرانسې د جمهور رئیس دفتر د دوشنبه پر ورځ کړي او ویلي ده چې د شل بشري مرستو رسولو د ډلې له لارې به دغه پیسې ولګوي. جمهور رئیس دفتر په یو بیان کې ویل دي چې ایمانوئل ماکرون دغه پریکړه له هغه وروسته کړي چې په دغه جنګ ځپلي هیواد کې بشري وضعیت ډیر خراب دی. جمهور رئیس ماکرون له دې مخکې د مرستو د رسولو د ډلو استازو سره لیدلي وو او هغوی ورته په سوریه کې له تیرو اوو کلونو راهیسې د روان جنګ له وجې په دغه هیواد کې بشري اړتیاو په باره کې معلومات ورکړي وو. دغه پروژو تمرکز به په ادلب ایالت او د غوطې سیمه وي چې هلته 1.2 میلیونه بېځایه سوي خلک اوسېږي. د روسیې د مخابراتو د څار ادارې د دوشنبه پر ورځ د ټلګرام د لارې پیغام استولي اپلیکیشن ته لاسرسي ورسته د محکمې د امر ورسته بند کړی دی. محکمې دغه پریکړه لغوه ورسته وکړه چې دغه انټرنیټي شرکت د روسي امنیتي ادارو ته د شخصي خبرو د کتلو اجازه ورنکړه. د برتانی صدر اعظم تریسا می او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د پارلمان د غړو د غوسې سره مخامخ شوی دي چې په سوریه کې د امریکا متحده ایالاتو سره یو ځای پوځي عملیات کړی دي. دا په واکه در رسیدو ورسته د دواړو مشرانو لومړی پوځي اقدامات ول. د برتانی صدر اعظم ویل دي چې د پارلمان غړي حق لري چې هغه د دې اقداماتو ذمہ وګڼي، ځکه چې هغه د عملیات د پارلمان د منځوري نه پرته کړی دي. خو هغه زیاته کړه چې د صدر اعظم په اساس د ازما مسولیت دی چې زه دا ډول پریکړه کوم او پر اتلونکو کې به هم کوم. اغلی می د 2014 کال د جدای راسی د سر اعظمي څوکۍ سنبال کړی ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا لرو څخه واورید.
خبرونه مو اوریدل. اوس په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال نیکلسن د افغان سولې په تړاو ویل دي چې په پاکستان به فشار زیات کړي. په مکړې د رپورت ته
د افغانستان د ملي امنیت د رئیس کورنیو چارو او قبایلو د وزیرانو په ګډون د امریکا، کاناډا، استرالیا، سویډن او ناروی سفیرانو کندهار ته د سفر پر مهال د سولې او امنیت او در روانو ټولټاکنو په اړه په کندهار کې له ځایي چارواکو او ولسي مشرانو سره لیدنه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو قواو عمومي قومندان جنرال نیکلسن ویل چې د وسلوالو طالبانو د رهبری کسان د لوی کندهار له ولایتونو څخه دي چې د د پوینا د سولې په بهیر کې د دې سیمې د اوسیدونکو هڅې ځانګړی اغیز لري. د زیاته کړه چې د افغان سولې په برخه کې به خپلو اغیزمنو هڅو ته دوام ورکړي چې یو برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتوالی دی تر څو په افغان سوله کې رښتینی ګامونه واخلي.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
د ایوای پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوو ترڅو په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. همدارنګه په دې برخه کې نړیوال ډیپلوماټیک فشارونه هم ست چې د کابل او تاشکند په ناستو کې نړی د سولې له بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ. خو موږ به خپل نظامی فشارونه ته هم زیاتوالی ورکوو ترڅو حکومت له وقوی موکب څخه د سولې خبري مخته یوسي. د پاکستان په تړاو د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم سانګزی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو حضور د افغانستان د امنیت لپاره لوی ننګونه وبلل او زیاته کړی چې وطن ته د افغان کډوالو سنیده له سیاسي او امنیتی ثبات سره مرسته کوي. نو موږ زیاته کړی چې په دې برخه کې دي د حکومت د هڅو ترڅنګ ولسی خلک هم وطن ته په سنیدو کې د کډوالو په برخه کې مرسته وکړي.
قندهار د سولې ټاټو په دې هغه وخت د سولې راتلای شي چې موږ هغه ماجرونه سه خاطر دي دغه کورونا او د خپل او د دوی مدرسې د تر نه خلاص ترڅو چې هغه د تر نه خلاص به تر خپل وطن ته د په همیشه د نورو پلاس کې پرتی وي او د نورو پلاس باندې به دوی اړ کېږي. نو دا هم یو عمده پیغام هم دا ده چې موږ ټول په ګډه سره د دې کوشش وکړو چې د موږ هغه کورونا چې په کلو کلو په مهاجرت کې ځوان کړی د بیرته افغانستان ته راشي او د افغانستان په بیا جوړونه کې د خپل هیواد په جوړونه کې او مخصوصا په امنیت کې یو لوی نقش لرلی شي.
را روانو ټول ټاکنو ته د امنیت ټینګښت او پکښې د خلکو پراخ حضور افغان او امریکایي مقامات د افغانستان د سیاسي نظام د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم کار ګڼي. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې افغان امنیتي قواو د ټاکنو د ډاډمن امنیت لپاره خپل بشپړ چمتووالی نیولی. خو نوموړي زیاته کړه چې په کندهار کې د رای ورکولو د دروش په تمرکزونو کمښت له ځایي خلکو سره اندېښنې پیدا کړي.
یو خوست دغه سېکټور چې سبسناک کې زړه در پکاره یو د کندهار 204 ته مرکز او پولین د انتخاباتو هغه 201 سره رسیدلی د پندې نه نیو و 204 دلته یو مشکل کدارې دلې دي چې عمومي د انتخاباتو مرکزونه چرای به شول هغه د کډیر په اندازې زیات کم شوی دی. نو دا یو غټ مشکل دی د خلکو لپاره یو سوال دی چې څنګه ساده چې زموږ مرکزونه ولې کم شوی دي. نو پس د په فازې اتسوي دي وستد مان می جه یو وخت پر د 2 میلیون نه پوس پر دروځي و در څلور میلیون زیات.
د روانو پارلماني ټاکنو لپاره د نوملیکني بهیر دوی ورځې مخکې د افغانستان د نورو سیمو په سیر دلته په جنوبي ولایتونو کې هم پیل شوی. خو عمومي اندیشنه دا ده چې د هلمند او روزګان په سیر ولایتونو کې امنیتي ننګونې زیات دي او ممکن خلک پکې ډیر حضور ونه لري. دغه راز بیا په کندهار او زابل ولایتونو کې د نسبی امنیت په موجودیت کې د رای ورکولو د مرکزونو د شمیر کموالی د خلکو په منځ کې داسې اندیښنې رامنځته کړي چې کرنو او شفافو ټاکنو ته پام زیات نسی، ممکن د تیرو جنجالي ټاکنو تجربه بیا تکرار سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
کارپوهان د چین په پایتخت بیجینګ کې د چین او امریکا ترمنځ تجارت د نږدې ساری او ځینې وایي چې کېدای شي د دواړو ملکونو ترمنځ تصادم را پېښ شي. په موکړی د امریکا غ خبريالي بل ايدن رپورت ته زمين مومندي درته ولي.
په داسې حال کې چې امریکا او چین مارکیټ ته د لاسرسي د ذهني شیانو او وسلو د حقوقو او د تجارت د نورو پیچلو موضوعاتو په سر چنه وهلو ته زور ورکړی دی، او په بیجنګ کې د استهلاکونکو ساده پوښتنه دا ده چې د دغه جنجال تاثیر به د شیانو په قیمتونو باندې څه وي، او دوی به بالاخره د قیمتونو د لوړېدلو تاثیر احساس کړي. چین لا پخوا برسیره پر نورو شیانو د امریکا په میوو، خسته باب او د خرس په غوښه باندې ګمرکي محصول لګولی دی. کم شمیر کسانو په دغه محلي مارکیټ کې لا اوس د دې احساس کړی دی، مګر احتمال دی چې د میوو او خستو په شان د وارداتو قیمتونه به لوړ ولاړ شي، او دغه پلورونکی وایي د لا پخوا خپل انتخابونه په نظر کې نیولی دي. خسته پلورونکی وایي،
I can just stop buying US goods and stop selling products from America. I can just buy goods from China.
ما همدا اوس د امریکایي شیانو اخیستل بند کړي دي، او د امریکایي تولیداتو پلورل مې هم بند کړي دي. زه یوازې د چین تولیدات اخلم. چینایي چارواکي په پرله پسې توګه باور څرګندوي چې که واشنگټن له چین نه په 1300 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي محصول ولګوي، نو دوی چمتو دي چې تر اخره تجارتي جنگ ته دوام ورکړي. هیڅ یوه خوا متیقنه نه ده چې د دغه ګمرکي محصول تاثیر به تر کومې اندازې پورې وي. وانګ چون گی یون وای د وړي په سان دیاګو کې تیر کړی دی، او د مایکل کورس تولیدات خوښ دي. دا هیله لري چې دواړه خواوې به سره کښېني او خبرې به وکړي. که داسې ونه شي نو استهلاکونکي به خپله تقاضا پای ته ورسوي. وانګ چون گی یون خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي،
It will have an impact on the Chinese economy, and that has an impact on the public's interests. With higher tariffs and prices, we'll have to spend more.
دا به د چین په اقتصاد باندې تاثیر وکړي، او دا بیا د عوامو په علایقو باندې هم تاثیر کوي. موږ به د لوړ ګمرکي محصول او لوړو قیمتونو په صورت کې ډیر لګښت کوو. که امریکا د ګمرکي محصول سره همداسې پر مخ ولاړه شي، نو اکثره استهلاکونکي وایي دوی به نور خارجي تولیدات یا کورني تولیدات رانیسي.
China no longer lags behind and it can make whatever its people need. There's no need to rely on the US.
چین وروسته پاتې نه ده، او هر هغه شی تولیدولی شي چې خپل خلک یې ورته ضرورت لري. په امریکا باندې تکیه کول په کار نه ده، او د مثال په ډول ډیر کورني تولیدات شته چې له هغې نه انتخابېدلی شي.
If they want to make money here, they have to work together with China because there are a lot of Chinese.
که نور هیوادونه غواړي چې دلته پیسې پیدا کړي، نو دوی باید د چین سره په ګډه کار وکړي، ځکه چې دلته ډیر چینایان دي. مګر د چین مارکیټ ته د لار د پیدا کېدو په باره کې جنجال دی. امریکا غږ د څو کسانو سره خبرې کړي دي، له هغه څه نه ښه خبر دی چې واشنگټن یې غواړي، یا حتی چې د چین د شرکتونو او د امریکا او نورو خارجي شرکتونو ترمنځ مارکیټ ته د لارې په پیدا کولو کې غټه فاصله موجوده ده.
دا واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په واشنگټن کې ولسمشر ډونالد ترامپ او د اف بی آی پخوانی رئیس جیمز کومی ترمنځ یو ځلې بیا لفظي خبرې اترې اړول شوې دي. په مکړی دی رپورټ ته
ولسمشر ډونالد ترامپ د جیمز کومی خلاف په یو ټویټ کې خپل شخصي احساسات څرګند کړل، او هغه په تاریخ کې د اف بی آی بې کفایته او ناوړه رئیس بللی دی. ولسمشر وای پر دې سربیره هغه یو څه اسرار هم براله کړی دي، خو جیمز کومی هم د هغه پر خلاف خبرې پیل کړی دي.
زه نه پوهیږم چې د امریکا اوسنی جمهور رئیس په 2014 میلادي کال کې په ماسکاو کې د فایشو ښځو سره یو ځای شوی و کنه.
جیمز کومی په خپل نوی کتاب لوړه وفاداری کې د ولسمشر په اړه وایي چې نوموړی د برطانیې د یوه څیړونکي د هغه څیړنیز معلومات سره ډیر حساسیت لري چې د هیلری کلینټن د انتخاباتي ډلې لخوا نه په 2014 کال کې ګمارل شوی و چې د ولسمشر په اړه معلومات پیدا کړي. جیمز کومی وایي ډونالډ ټرمپ څو څو ځلې هغه ته ټینګار وکړ چې په دې اړه داسې ګامونه پورته کړي چې د ده په ګټه وي.
جیمز کومی به اعتباره سړی دی او په کار ده د اف بی آی مشري تر دې زیاته نه وی کړی. د دې ولسمشر په اړه به د دوو سترو شیانو له مخې قضاوت وشي، اول اقتصاد او بل ملي امنیت.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2014 کال په اخر کې د ښاغلي کومی ستاینه وکړله.
هغه اقدام چې رئیس جیمز کومی وکړ د هغه زړورتیا څرګندوي.
د 2014 کال له انتخاباتو نه دوه اونۍ مخکې د اف بی آی رئیس جیمز کومی هغه تحقیقات بیا پیل کړل چې د دیموکراتي کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه مخکې شوی و. د هیلری کلینټن د محبوبیت کچه په سرویګانو کې له دغه اقدام نه وروسته ډیره ټیټه شوله، خو جیمز کومی په دې ټینګار کوي چې د هغه وخت سمه پریکړه وکړله.
په کار د همداسې وی، زما دلیل دا و چې هغه به منتخبه ولسمشره شي. که ما د ایمیلونو تحقیقات د امریکا د خلکو نه پټ ساتلی وی، نو کله چې انتخابات شوی وی نو سمدلاسه به غیر مشروع ګڼل شوی وی.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او جیمز کومی ترمنځ په رسنیو کې سغې سپورې خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د دواړو ګوندونو سناتوران هڅه کوي چې د هغه قانوني مسودو ملاتړ وکړي چې خاص مفتش رابرت مولر د روسانو خلاف په تحقیقاتو کې خوندي وساتي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه رپورټونه په ټینګه رد کړل چې وایي دی دې ته لیوال دی چې خاص مفتش رابرت مولر برطرف.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اروپا د بهرنیو چارو وزیرانو او د فرانسې پارلمان پرون د دوشنبې پورز غونډه وکړه چې په سوریه باندې د امریکا، فرانسې او برتانیې د ګډو حملو په باره کې په خپل عکس العمل خبري وکړي. پام وکړئ د لیسا شلاین رپورټ ته زامن محمد د تلولي.
توقع ده چې د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو وزیران په لکسبورګ کې او د فرانسې پارلمان په پاریس کې انتقاد وکړي، مګر د فرانسې او برتانیا مشرانو پریکړه وکړه چې د واشنگتن سره په ګډه په سوریه کې د مشکوکو کیمیاوي وسلو په مرکزونو باندې حمله وکړي. د آلمان د صدر اعظم انګلا مرکل په شان د اروپایي اتحاد ځینو مشرانو نظامي اقدام ضروري یاد کړی دی او ښایي د اروپا په عکس العمل باندې چې د سوریې د متحدې روسیا په مقابل کې ښکاره کوي غټ بحث وشي. په فرانسې کې د حکومت یو شمېر مخالفو سیاستمدارانو په دغو حملو کې د فرانسې په مداخله باندې کلک انتقاد کړی دی، مګر د سوریې په باره کې د پارلمان د دوشنبې د ورځې غونډه به یوازې د بحث پورې محدوده وي او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د لی ریپبلیک مارکیس ګوند په ملي اسامبله کې اکثریت لري.
Nous avons la pleine légitimité internationale pour intervenir dans ce cadre parce que si nous voulons que la communauté internationale soit respectée en dernier ressort vous avez 3 membres permanents.
Macro de Chambé pa spa pa Marrakech de la télévision n'akhbara shwa wale da itla bashpal belmali mashruiyat lari che de bashari dalail ul kabala pa suri ke madakhla wukri da دغه اقدام غچا خستل یاد کړنه د جنگ عمل او ویلي فرانسې د کیمیاوي وسلو ثبوت لري چې د سوری حکومت په دې وروستیو وختو کې د یاغیانو تر لاس لاندې د دوما په خارګوټي باندې په حملو کې ورنه کار اخستی وو. دا هم ویلي فرانسې د بشار الاسد د رژیم په خلاف د جنگ اعلان نه دی کړی. جمهور رئیس ماکرون ویل
il y a 10 jours le président Trump disait les États-Unis d'Amérique ont vocation à se désengager de la Syrie. Nous l'avons convaincu.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې قانع کړی دی چې په سوریه کې امریکایي قواوې پاتې کړې. وروسته بیا سپینې ماڼۍ په دغه نظر باندې بحث وکړه او وایي یوازې محدوده حمله دې وشي، په داسې حال کې چې واشنگټن او اروپایي متحدین د حملو په باره کې موافقه لري، مګر ښایي په دې موافق نه وي چې څنګه اقدام وشي.
Donc ils sont complices.
Bien sûr qu'ils sont Emmanuel complices. Macron. Je l'ai dit, ils sont complices. Vladimir Poutine le matin. Oui. Ils n'ont pas
eux. Vous l'avez appelé le matin.
Ils n'ont pas eux utilisé le chlore.
Le matin des frappes.
Mais ils ont construit méthodiquement l'incapacité de la communauté.
Macron de Kemeu a slo pedar ou hamlo que de Russie las la rana yada kala. او د ډیپلوماټیکی وسیلونه کار واخیسته چې بینالمللي ټولنه یې دې ته راوستله چې د دغه حملو په باره کې عکس العمل ونښي، مګر ده دا هم ویلي د روسیې، ترکیې او ایران سره په ګډه کار کول مهم دي چې د سوریې ستونزې ته یو حل پیدا شي. ټاکل شوی ده چې میکرون او جمهور رئیس ټرمپ بل هفته په واشنگټن کې خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان حکومت وایي چې د ریکا کانفرنس لاري سیمه ایز همکاري زیاته شوي. نور تفصیل د حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د کانفرنس یا ریکا په چوکاټ کې د روانو اقتصادي پروژو د پرمختګ په اړه خوشبیني ښیي. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو مرستیاله وایي چې د ریکا د تیر کال کانفرنس راهیسې په سیمه ایزه کچه خورا پرمختګ سوی او همدارنګه ډیری پروژې ساختماني پړاو ته رسیدلي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله عادل راز چې د ریکا د سفیرانو د همکاري په لومړۍ ناسته کې خبرې کولې وویل د لا زیاتو سیمه ایزو همکاریو د رامنځته کېدو لپاره
The creation of a Rekha Chamber of Commerce and Industries
د ریکا د سوداګرۍ او صنعت د خونې جوړول، د ریکا د څېړنو او روزنې مرکز رامنځته کول، او د ریکا په اجنډا کې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا شاملول، د ریکا په چوکاټ کې د پانګه اچونې تګلاره هم زموږ په نوې لیدلوري کې شته چې د ریکا د لومړیتوبونو له مخې د سیمه ایزو همکاریو او پانګه اچونې پر پروژه کې د خصوصي سکتور ونډه اخیستنې ته ارزښت ورکوي.
افغان چارواکي وایي ټاپي چې یو خیالي پایپ لاین یادیدي عملي کار یې پیل سوی چې نه یوازې ګاز بلکې د برېښنا، فایبر، سړکونو او ریلګاډو پټلۍ هم له ځان سره لري. د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په خبره د کاسا زر پروژه ساختماني پړاو ته رسېدلې.
موږ اوس پر یو لړ تعقیبي فعالیتونو کار کوو، لکه افغان ښځینه متشبثینو ته د ډیجیټل مارکیټینګ روزنه ورکول چې په نږدې وخت کې به شروع شي. موږ همدارنګه ښځینه سوداګرو ته په یو لړ مشخصو روزنیزو پروګرامونو باندې کار کوو.
ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو کانفرنس په 2015 کال کې په کابل کې جوړ سو چې وروسته په ډیلی، اسلام آباد، استانبول، دوشنبه، کابل او اشکاباد کې جوړ سوی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د هند په ختیځ د چاتیسګر ایالت په یوې لرې پرتې سیمه کې د برېښنا سیستم د بیرته فعالېدو له امله خلکو لوی جشن جوړ کړو.
د سوکما ولسوالۍ د چینتالنار د لرې او منځوي شوې دره د ماویستو یاغیانو د شورشونو مرکز بلل کیږي. په دې دره کې شاوخوا 1500 خلک دي او د تیرو 1500 کلونو راهیسې په تورتم کې اوسېدل.
بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ابھی
منگیر خوشحالی ہو پدی برخنا بڈیر کرو نوشی دل تترو سا برق نو او منگا تا تلویزیون نو شولی دل دش پیل خوا بر ډیر تورتم او ستونز به مولا رل اوس ود برخنا پراتلو تلویزیون مو وینو او یخچال به وکرو من په ډیره ګرمه کې اوسېږم نو کې دې شي من کولرونه او پکې هم چالان کو.
سره د دې چې دلته د بدیل د پاره د لمر د انرژي سیستم فعال کړل شوی او چې د شپې د خوانه څراغونه روغانه شي، خو دا قابلیت یې نه درلود چې د ټلویزیون او یخچالونو د لګولو په اندازې لوړ برق تولید کړي.
نکسلیونه
ماویسو یاغیانو د دې ځای خلک د برېښنا څخه محروم کړي وو. زموږ ډیرو عسکرو د دې ځای په څیر د سړکونو او برېښنایي تاسیساتو د محافظت لپاره قرباني ورکړې دي. موږ ژمنه کړې وه چې د عسکرو وینه به ضایع نه شي، نه یوازې په چلټرنار او چکدلپور کلیو کې بلکې د باسټار د سیمې په ټولو پارکونو او هر کونج کې به له دې وروسته څراغونه روښانه شي.
ماویستي ملیشي غواړي حکومت له منځه یوسي او د لسیزو راهیسې د هند په مرکزي او ختیځو ساحو کې مسلحانه فعالیت کوي. امنیتي څیړونکي وایي دا ډول یاغیتوب د هند تر ټولو جدي کورنۍ ستونزه ده. ماویستو یاغیانو په دې وروستیو کې د هندي د محلي قواو د عملیاتو په مقابل کې خپل بریدونه هم زیات کړي دي، خو په نتیجه کې ماویستو وسلوالو ډېرې ساحې د لاسه ورکړې. لام دې عمل حکومت ته دا موقع برابر شو چې هغو سیمو ته بیرته لاسرسی پیدا کی چې غریب او بی وزده کلیوال پکې وسیږي او په حقیقت کې د بهر نړۍ سره یې بالکل ارتباط قطع شوی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د مجازی واقعیت ټکنالوژي د هرې ورځې په تیریدو په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
تر دغه ماشین د تمرین په وخت کې یوازې ټلویزیون ته نه کتل کیږي، بلکې له دې لارې تاسې یوې داسې نړۍ ته بیول کیږي چې فکر کوي هلته له یو خیالي کس سره سیالي کوي.
دا مو منډې ته نور هم هڅوي او مجبوروي مو چې له حد زیات منډه وکړي.
د منډه ماشین د بلو ګوجی کمپنۍ جوړ کړی دی او هدف یې دا دی چې منډه وهونکي زیات تمرین وکړي، کمربند منډه وهونکي له لوېدو څخه ژغوري. د تولیدي کمپنۍ چارواکي وایي چې دغه ماشين په زړه کې د وینو د جریان په تنظیمولو کې مرسته کوي.
په رواني لحاظ د مجازي واقعیت ډېرې تجربې د ناروغۍ لامل کیږي، ځکه چې له مغز سره یې په ارتباط کې ستونزه شته. تاسو په گیم کې حرکت کوئ خو په واقعي ژوند کې داسې نه کوئ، او موږ د دې چاره کړې ده. کله چې تاسو پر ماشین روان یاست نو د تیز حرکت په وخت کانګې راکمیږي او له کوم جانبي حوارزو پرته پر مخ ځي.
د منډ بجریان کې د هاري وکړونکو تجربه بیلوي.
په عمومي ډول خلک دې ته ډیر لیواله دي چې د مجازي واقعیت ټکنالوژي کارول زده کړي. په اول ځل کې سړی ورسره یو څه نابلده وي، خو هر څومره چې تجربه مو ډیره شي په هماغه اندازه ورسره روږدي کیږي.
دغه ماشین هاردویر او سافټویر $2000 بیه لري. د تولیدي شرکت مشران وایي چې دغه ماشین د پرمختللو ورزشي کلبونو او روغتیايي کلینیکونو لپاره ده. وام کې دا چې دغه ماشینونه په راتلونکي کال کې د عامو خلکو لپاره استفادې لپاره بازار ته وځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای پاکستان د شاوخوا 500 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرونو د میوو او سبزیجاتو د روغتیايي سند د غوښتنې په پلمه دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو مخانی ولیده. ممتاز بهیر رپورټ راغلی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي پاکستان ته د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرولو پر وخت پاکستانی چارواکي له افغان سوداګرو څخه د پیارای پونوم د میوه او سبزیجاتو د روغتیايي ارزونې د سند غوښتنه کوي او په دې پلمه سوداګرو ته اجازه نه ورکوي چې خپل توکي پاکستان ته صادر کړي. د دغې خونې لومړی مرستیال خانجان الکوزی د دوشنبه په ورځ له شمیر سوداګرو سره غړي خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې پاکستان د افغانستان پر کرنیزو صادراتو باندې یو لړ سخت شرایط ایښي او که د سور میاشتې تر پایا پورې ورته د حل لاره چاره پیدا نشي افغان سوداګر او بزګران به له سترو ستونزو سره مخ شي. ښاغلی الکوزی د پاکستان دغه اقدام د اندېښنې وړ وباله او له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د صادراتو په وړاندې ورته اقدامات وکړي.
موږ یو کار کولی شو چې په حکومت دا فشار راوستلی شو چې بالمثل عمل به حکومت کوي، مجبور مکلف دي. هم په دې طرف کې موږ دلته موږ متضرر کیږو، هلته موږ متضرر کیږو. په دغه خاطر باندې تاسو خپل فکر وکړئ. دا د شخصي وایم، دا د رئیس د اتحادیه مناسته چې بیا سبا که بالمثل عمل کدوی نه کوي زه کوم خپل زمو تورخم ودروم مالې نه پریدم.
هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې په مختلفو پلمو د افغانستان د صادراتو مخه ونیسي او له دې لارې افغانانو ته اقتصادي زیانونه واړوي. د ښاغلي الکوزی پر وینا د پاکستان د قرنټین د سانګي مامورینو همدا اوس د افغان سوداګرو نږدې 3000 ټنه پومبه د پیښور خار په کارخانو سیمه کې د پی آر آی سرټیفیکټ د نشټوالي له امله ایساره کړي او دغه راز د افغانستان د هر بل کرنیز محصول د صادرولو مخه نیولې ده. د افغانستان د میوه او ترکاریو د سوداګرانو د ټولنې مشر اختر محمد احمدی په دغه غونډه که اول که حکومت له پاکستان سره د افغان سوداګرو د غستونزه ژر تر ژره حل نکړي افغان بزګران او سوداګر به له زیاتو مالی زیانونو سره مخ شي.
فقط یک راه حل اساسی و اصلی عزیز که
هغه ول د حل اساسی لاره دا ده چې بالمثل عمل ورسره وشي، چې نه یې کینو راشي، نه یې مڼه راشي، نه یې مالټه راشي، هیڅ شی رانه شي، د میوه او سبزیجاتو پر مخ یې بندر وتړل شي تر څو په خپل اړ شي او له موږ څخه وغواړي چې راشي کینو او په سولایز ډول ستونزه حل کړو. افغان سوداګر وای پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادرولو لپاره د داسې معیارونو درلودونکو سرټیفیکټ غوښتنه کوي چې په خپل هم د خپلو صادراتو لپاره وړاندې کولای نشي.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبري خبرونه دواړه برخې واورېدې. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدل وي. د دری برخې خبرونه یو څو ثانیو کې پیلیږي، د هغې اوریدل مه هیروئ.